له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې د آزادی میلملرو خو تر دې وړاندې برابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه د تورخم دروازې د خلاصې دوش بنه کړی ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصې دو په دې دروازه د بیا نشتی د مخنیوي لپاره خبري وشوه. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې 1 میلیون میندې او ماشومان له هغو خوړو بې برخې شوي چې د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره ځانګړي شوي دي. د ملګرو ملتو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وايي په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال یا مټ قاچاق خورا زیات شوی دی. په مراکش کې خلک نن یک شنبه د ورستۍ زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریختر په حساب 6.8 درجې زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلی ولړزول. په دې زلزله کې تر 2000 ډیر کسان مړه شوي او تر 2000 ډیر نور ټپیان شوی دي. او د اوکران چارواکي وایي چې روسیې نن سهار پر پلازمینه کیف هوایی حمله کړې دي.
د آزادی میلمه
سلامونه، اسمت ساروانیم د ازاری رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی ډاکټر لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 مریض کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن از دکړې مې چوند ما پلار دینی عالم او یا په اصطلاح مولوی نو ما دینی زکړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته ستللم. نو هغه ابتدایي زکړې تر شپږم ټولګي پورې ما په سری خوانځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویل. چې هغه یو برخه په کور کې مې د پلار سره ویل، یو برخه مې په مدرسه کې ویل. بیا په کابل کې پسی را لوی سویم، البته مدرسی و برخمیم کابل کی ویلی ده دیر برخی. بیا دی مجاهدین و حکومت چکل تیر زلی راغی نو اغا اویایم و کلو کی بیا زه پلومنی زل باندی دی کابل خیرخانی سیمی دی خلیل اللہ خلیلی لیسی تا وم سمف تا شامل سم. البته ما دی سوی امتحان ورکوال تا یو لس کلن وم چې بیا یې وم سم کې ونیولم. نو بیا مې عصري خوانځی له هغه وم سم نه دغه سپس پیل کو آین تر یو لسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې تر بدل سم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یو لسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چون ما درسونه نیمګړي پاته و بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل او دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله، تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شئ او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبت او منفی خاطری او مثبت او منفی اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده. استادان همیشه په مدرسه کې حاضر ول. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول. خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود و، که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفی اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه. او دا یو ډول وان سوالګري ده او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول. او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړ مدرسې ته طالب یم یا چړی یم، نو او خلکو باندې بس پک سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیګ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربه لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالات ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه اوسم چې زه خبرېږم دا د وهل او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسې کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وایي که داسې کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو، یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړی کابل ته او ښوونځي ته داخل شوی، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ هما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پرې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوتی یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم. او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وایست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومیږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ و.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډیر جذاب کار سو. خو د ما ډیر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایم کلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو و، یو د بی بی سي راډیو و چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو و. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوښ بکه به ډېره رادیو بی بی سي اورېدله، نو تقریبا د موږ کور کې د بی بی سي رادیو اورېدلې او کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل غوټه کول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر دی په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې وبخښي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ما ته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوک او له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری، یعنی همیشه به مانه پوښتنه کوه، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته ویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوط وي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک زده کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا د ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع شوله. ما ساینس پانځه لوستی ده، فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړه خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت یو څانګه، اوس خو خپله پوهنځی ده، بیا مې فزیک ولوست، او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست، چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ، هغه دا د چاغۍ سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه. نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوې. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوې، او په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ، په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ما ته ما مور د خدای وبخښي مور هغې ما ته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې په که څه ما بې سواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ما ته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ما ماس په امید خوړل سوی، او دغه حوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې حوالات پر رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان د پاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه. حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یاد شي وی وایست.
ولا کسی خو طبیع خبره د محصلی دوره کې زکت دیری، خو دو کسی دیری جالب دی. اگه داده چی اول مون خود چی دا جگری دا کابل دا کورنی جگری چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ آرامی سوی و مو چی پانتون تولارو، نو مگه همیشه دا فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز. ځکه ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو وار خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلې ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند و پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته دا پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ صنف کې کېناستو، چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د دا سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کیدایسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو همغه هم راایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کړو. دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول، ما به تر اخره وځوري. او ښه به دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود و. د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم، او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینه چې بیرته نسبونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو، لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبو نه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود، چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پانتون کتابخانې ته. موږ هم صنفیان ټول ټول شو، لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول چې ولاړ شو کابل پانتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو، نو هلته چې ولاړو چې ګوم کتل، یو رقم هغه عجیب راته کارته، خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه
د کارمو چې په لارو کې په گیمونه لیدلی او گیم خانه وي په دنویه مو کې په خیرخانه کې نو مو چې دا خو گیم دا خو اصلا د ساتیری شی ده، دا موږ ته څونه جالبه او پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول دل د لابراتوار مخ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی و، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږله. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعاً موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوا نه یاداد چې ورته وایي، دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته، بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته وم، هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لرئ
غټه خبر دا ده سروان صاحب، چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال، کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کرتول لري، پارټي کول یو ځان ته کرتول لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کرتول لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول په پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې و لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسې، د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا ته نه چې ته څونه د خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د ماش په څر باندې ماش یو فکس یو 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 ثابته شاید حالت لیکل سی په مقرره کې د ماش په څر باندې دعوت وګنځې کولای دی خپل د کارځای سره مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي ته به وایي چې نه 10,000 غواړم هغه به چې نه 5,000 در کوم بیا به ته وایي چې نه نه 5,000 سوې بیا به وایي چې نه 8,500 دغه سمې چنې به ورسره وایي او دغه شای موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي اکثره وخت چې موږ هغه ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاش کوو علت دا ده چې دغه شای په موږ کې نس اوس په معاش کې څنګه دوی سره دا وکړي کنه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا دلته ډیر عام ده همدغه سي مثلا د خپل کاري ساعتونو تنظیم مثلا چا سره د میټینګ په نیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی په نینې مې باید ختم کړي د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده او نزاکتن مثلا که چات یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړ کړي او تا راونه غواړي دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول ځان د سی احساسول چې ماته په کم سترګ ګوري په ټیټ سترګ ګوري نه متاسفانه مو مشکل دا ده چې د مخپل د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کو بیا چې په سره بلد سی بیا ډیر سړی سره راحت ای ډیر آسان ای او مشکل به نه
تاسو ول چې کله چې کابل ته بیرته وګرځیدې او پانتون ته لارې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نو تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري اس کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي اډی اقل چې تاسو هلته نشئ تلای او هلته تدریس نشئ کولای په دې شکل سره کومک کولای شئ
او بالکل متاسفانه قدرته هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري آرام موضوع ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څنګه کې البته د استوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و هغه کې د تدریس همکاري هم کوم د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم نو هغه چاره وسه مخته بیا يم که څه هم یورپ په ماشه نه ور ناخلم خو دا کار سره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي
او آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکل په کابل کې دا چې انټرنیټ نه وي زورت درسي مواد لګم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راسه کوشش وکړي چې ټول راسه تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کې دا نه سي د خپل پښتنې په ایمیل کې راته ولیکي
په دې سربېره فارغ وخت نور په چی شي لګوي
ولا
د تفصیل لپاره مې منظور دی
بالکل او پس خوامه لیکنه کوله سرګرمي وراته پیو شي به لیکنه کوله اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو تجربه لري هم تدریس کوي هم دلته درس ویلای دی په دې ورستي کلونو کې ډیر افغانان راغلل خصوصا جرمني ته په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي هغه په یو لالهاند حالت کې دي ډیر نه پېژی چې څه وکړي تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري خپل شخص پورې چې دای څه غواړي دلته چې راسه دوه انتخاب لري پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند گزیدا نه وای چې په پیسو غټلو کې ابرومند ژوند نسته خو په اوږد مهال کې د پیسو غټلو په کوم لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره غټل کیږي هغه د اوږد مهال د پاره غټنه کوي دا فتن به اوس پیسې وګټي خو اوږد مهال د پاره کریر کې غټنه کوي د ما خپل شخصي توصيه دا ده چې اول لرازي تر ټولو د مخه ژوند وکړي ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسه د افغانستان نه چې ژبه نه یې د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کی، یا هم د درس ویل ډیر د اسانه کی. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها
سلامت
اوسئ، خدای پامان.